ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري په پېښور کې د باچا خان په پوهنتون نن حمله پای ته رسېدلې او چارواکي وایي چې له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد نن سویس ته روان شو. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلې ده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. مخکې له دې چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن سویس ته روان شو. د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو په کابل کې مظاهره وکړه او په ننګرهار کې یو شمېر وسلوال نیول شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی د یو لوړ دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل ښاروال په ټاکلو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل کابل ښاریان د ښاروال په نشتون کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
متاسف هستم کې حکومت وحدت
ملی خواشینه یم چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې ښاروال وټاکي څو د کابل د خلکو ستونزې حل شي. څومره چې جرګېږي ولسمشر دې کابل ښاروال وټاکي.
کابل به معرفي بګرم.
دا په داسې حال کې د چکابل ښاریان د ښار په لارو او کوڅو کې د کثافاتونو له انبارونو څخه سخت شکایت کوي. د ملي وحدت حکومت د پیل په ورځو کې د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش له خپلې دندې استعفا وکړه او له هغې راوروسته کابل ښار ښاروال نه لري. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په خپلو ولایتونو کې د جګړې د ختم او امنیت غوښتنه وکړه. دوی چې د ملي شورا د نوي مدني مخې ته سره راټول شوي وو له حکومت وغوښتل چې په ختیځو ناامنو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي. مظاهره کوونکو د جلال آباد ښار وروستۍ تروریستي حمله وغندله او حکومت ته یې سپارښتنه وکړه چې د انتحاري حملو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ناامنیو زور اخیستی. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان نیولې دي. د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور کسان د داعش پورې اړوند وسلوال دي او دوه طالبان دي. ښاغلي شیرزاد زیاته کړه داعش وسلوال په بهسود ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیول شوي چې خلک یې خپلو لیکو ته جذبول. د دولت وسلوالو مخالفانو د یادو پیښو په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله پای ته ورسېده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته نن په یوه اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د ترورستانو ځالې وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې او زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دې پوهنتون یوه استاد فضل رحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل
او نن د باچا خانم مشاره هم وه چې د خلک هغه نن پولیس والا سکیورټي فورسز رسېدلي دي.
په باچا خان پوهنتون کې لږ تر لږه 3000 تنه محصلین زده کړه کوي او 600 ښوونکي او کارکوونکي لري. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم د پایل لپاره د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوي دي. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای سي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمیدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغیز هم پکې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. داسې ګڼل کیږي چې جان کیری به د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ روان بحران د حل لپاره د هڅو پر پراختیا ټینګار وکړي. جان کیری به همداراز له لاوروف سره په کتنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. جان کیری به له لاوروف سره تر لیدو او خبرو وروسته د جیویس غونډې ته ورسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشري ساره پیلن چې په 2008 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشر د مرستیالي د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ اعلان کړ. ساره پیلن پرون په یوه اعلامیه کې خوشحالي څرګنده کړه چې د ټرمپ ملاتړ کوي. پیلن وروسته په آیوا ایالت کې د انتخاباتي تبلیغ یوې غونډې ته وویل چې ټرمپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. ډونالډ ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی او د نیویارک لوی سوداګرو ګڼل کیږي. ټرمپ له خپل انتخاباتي کمپاین د سارا پیلن د ملاتړ هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په عراق کې د 3,500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شوی وایي دا وسلواله ډله د هغو اعمالو مسؤول ده چې ممکن جنګي او د بشریت ضد جنایات او نسل وژنه وبلل سي. په دغه راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او ماشومان د غلامانو په توګه د جنسي زور زیاتي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې د 2015 میلادی کال تر اکتوبر پورې تر 3,500 زیات کسان په عراق کې وژل شوي دي او 6,000 نور زخمیان شوي دي. او د قرغزستان پارلمان نن له روسیې سره د برښنا د تولید د 200 دسکاو د جوړولو قراردادونه لغوه کړل. د قرغزستان په پارلمان کې نن په دې اړه راګيري وسوه. د دې خبر جزئیات به ورسته راسي.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کغه غواړي به هم د خبرنو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اور کیا ټکای کام وړاندې خبرونه کې اورې چې په پیښور کې د باچا خان په بهنتون نه حمله پای تر رسیدلې او چارواکي وایي لشلو زیات کسان پکې وژل شوی دي. افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته روان شو.
متفقین هم چې د راتمات جمهور رئیس به کوشش کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
د کابل دو امنیتي حوزو امیرین د کاري غفلت له عمل خپل دندو لري شوې دي. په خصوص کې قومي مشرانو په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ولتیاوي وستایلې.
پوسانی شرایطو کې چې ډیرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړی او دفاع کوي او قرباني ورکړي دي دا ولس تاسو دای تاسو د دې ولس یې.
دغه راز په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. دوه ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښ ښځو د په اوبخې د ښځو د ښځو په پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت څه دی.
مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړه یې، دا خبرې مه کوه.
پیښور کې د باچا خان په پوهنتون نننۍ حمله پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې له شلو زیات کسان پکې وژل شوي. پولیسو ویلي چې د پیښې اکثره قربانیان هم محصلان دي. د باچا خان پوهنتون د پیښور په 400 کې موقعیت لري. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور وسلوالو طالبانو لاس درلو. طالبانو هم پاکستاني تحریک طالبانو هم د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبی مومن همداشي بر سره د مومن صاحب خبرونه ته خرغلاس د دغننني حمله د ورستو جزئیات په اړه ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه څنګه سم چې تاسو ول نن د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د پاچا خان پختون باندې وسلوال بریده شو. دا برید نن سهار په باندې 9 بجې شو چې نږدې 15 دوام وروسته نږدې 2 بجې دا برید تر واکو چې دا برید پای ته رسیدلی دی. د پیښې په ځای کې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو او نورو چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له لومړنیو راپورونو له مخې داسې ښکاري چې په دې برید کې 40 کسان وژل شوي دي او 350 زیات ټپیان دي. په دغه 40 وژل شوو کسانو کې د پونتون د کونکي او د پونتون د کیمستري ډپارټمنټ یو پروفیسر او همدار د پونتون سلور سکیورټی ګارد شامل دي. بل خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د بریډ رسټ په پاکستاني پوز بیرنۍ حرکت وکړ او پونتون ته رسیدو وروسته له ترهګر سره د خطا پیل کړه چې لږه شیبه مخکې د پاکستاني پوز بیان میجر جنرال اسن باجو په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې نږدې سلور ترهګر چې په دغه بریډ کې لاس سره سلور وړه په دغه بریډ کې وژل شوی دي او د پونتون ټوله منطقه پونتون شاو خو سیمې ټول هغه په خپل کنټرول کې اخیستې دي او اوس هلته سرچ اپریشن روان دی. تلاشي عملیات پیل شوي چې په کوټو کې په نورو په هسپتالونو کې قطارونه کې وګوري چې آیا د څو مړي یا نور څه داسې 14 کې موت هم لري ځای پر ځای شوي. نو بل خو د د یاد پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا بریټ داسې وخت کې شوی نن په داسې ورځ تر هغه داسې ورځ نه ښکاري چې په دې پونتون کې د پاچا خان بابا د اتوشتن ترین پر مناسبت د امن په نوم یو مشاعره روانه وه او همداراز د هغې د درځیون انځوریز ځان راتون جوړ شو. خو هغې ویل چې دا د تاکه شو چې دا غونډه 11 بجې پیل شي خو تر هغه وروسته تقریبا 9 بجې عمله کړې وه او مېلمانه چې نږدې د هغه پوینه چې شپږ سو مېلمانه یې د غونډه خبر کړي وو چې په دې کې د عوامي نشتل ګوند د پوری چارواکي او مشران هم په دې کې شامل. خو تاکه شو چې دا غونډه 11 بجې شروع شي او تر هغه وروسته 9 بجې د 93 او جګړې پیل کړي وه نو هغه ټول خوندي دي. هلته څنګه دي راغلي یوازې سو مېلمانه چې د کونکي چې مخکې راغلي وو دا یې پاره ویل کېږي چې هغه زخمیان شوي دي. بل خو د پاکستاني سمیدو چارواکو په حواله وایي چې تر هغه وروسته نو سره د پمرمایو په اشتراک تر څنګ پاره د چړو بازارونه هم کړی دي او داسې ځخمیانې مندل دي چې هغه په چړو باندې شوی دي په مخ باندې په سر باندې په لسنو باندې او ټول داسې. نو دا د خیبر پختونخوا حکومت او همدارز د نواز شریف صاحب هم د سټولو او د سره د عوامي نشتل ګوند چارواکو دا بریټ په کلکه ټکو بندلې عوامي نشتل ګوند په لس ورځې ماتم اعلان کړی دی او همدارز حکومت روسي سبایو حکومت او مرکزي حکومت روسي چې تر هغه وخت پر ضد د حکم قومي نشلکشن پلان جوړ شو دی بیا سره کتنه وشي او د تر سره په خپل سره دی.
بله مومن صاحب، دغه تاسو چې ویل نن دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د باچا خان د 28 تلین په مناسبت هلته یوه غونډه جوړه شوې وه، مشاعره وه. مخکې د تیر کال په پیښور کې د پر پوځي ښوونځي حملې ته په پام سره په دغسې یو حساس وخت کې دغه پوهنتون چې نن پکې دغسې لویه غونډه جوړیږي ولې کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې دې پوهنتون ته د وسلوالو له لورې د حملې ګواښ شوی و.
لکه څنګه چې تاسو ویلئ چې په 2019 کال کې چې د پېښور پونتون باندې د پېښور کې په پونځي خوځي باندې حمله شوه تر هغې وروسته پېښور کې د مکتبونو د سکولونو او د یونیورسټیانو امنیت لا کلک شوی و. همدې ته کتو د نږدې 10 ورځې مخکې پېښور کې داسې امنیتي ادارو داسې خبرداری ورکړی و چې ځینې تر هغه وخت پېښور ښار ته رانوتي هغه غواړي چې مکتبونه او یونیورسټیانې په نښه کړي. د هغې پاره کې د 13 ورځې نه تقریبا 15 ورځې مخکې دلته په پېښور کې خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمې او پېښور خاص کر په پېښور کې او په پېښور په چاوڼۍ سیمه کې چې د ورته کینټ سیمه وه یو ډېر حساسې په هغې کې ټول سکولونه مکتبونه او په یونیورسټۍ تړل شوي وې. حتی تېرې هفتې پورې دا یونیورسټۍ تړل شوي وې خو پرون د دوشنبې په ورځ بېرته دا یونیورسټۍ پرانستل شوي. خو داسې ویل کېدل چې د خبرداری ورکړل شوی و چې داسې به یو پېښه کېږي خو دوی داسې متیقین نه وو چې دا به چېرته کېږي. هغوی پېښور کې پوهنځي تړلي وو او مکتبونه تړلي وو خو پېښه نن په 400 کې وشوله. هغې د افسانی ارولي خان د عوامي نشتل ګوند مشر هغې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې موږ که څه هم په دغه خپل پوهنتون کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیولي وو خو تر هغه هماغه ستراتیژي خپله کړې لکه څنګه چې په 2013 میلادي کال کې پېښور کې خپله کړې وه چې د ودانۍ د مکتب د ودانۍ د شا له خوا نه دننه شوي وو. دلته هم تر هغه د پوهنتون د شا د خوا نه هغه تر نوتي ودانۍ تر نوتي او د نوتو سره سمې په ودانۍ کې خوار شوي وو او بیا د ناتار ډزې پیل کړې وې چې ډېر خلکو ته مرګ جوړ لاړولی ده.
بل زبی مومن له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو له پیښور د ازادي رادیو خبريالو چې په د بچخان پر پوهنتون د وسلوالو طالبانو د نننې حمله په اړه معلومات راکول دي. پاکستان طالبان تحریک طالبان د پاکستان د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پوځي چارواکو ویلي چې څلور وسلوال د دې ډلې څلور وسلوالو په دغه حمله کې لاس درلود چې څلور واړه وژل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې په دې حمله کې له شاوخوا یوشتنه وجل شوی چې اکثره قربانیان هم د پوهنتون محصلان دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. افغان ولس مشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته خوځیدلای دی. د ولسمشر له مانی څخه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د امریکا لمرسیال ولسمشر سره د افغانستان پر راتلونکي او نړیوال ثبات بحث وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان او امریکا له لوړپوړو چارواکو سره لیدنه ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د پاکستان او امریکا له مشرانو سره د ولسمشر غنی کېدونکو ناست تایید کړي، خو جزئیات نه دی بیان کړي او بیا یې په یو ډول اشاره کړي چې ولسمشر به د افغانستان د راتلونکي نړیوال ثبات او امنیت په سر هم غونډه ولري. د جمهوری ریاست په بیان کې راغلي چې افغان ولسمشر به سویس ته په دورزنی سفر د نړیوال اقتصاد دوه غونډه ته وینا وکړي او د یادې غونډې له رئیس د ناتو سازمان له سرمنشي او نورو چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان ولسي جرګه د دې ترڅنګ چې د اقتصادي مرستو د جلب خاطر دا غونډه مهمه بولی، د سولې د میکانیزم په سر موافقه هغه هدف بولی چې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په خبرو کې لټوي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر له ملي شورا او سیاستوالو سره د دې درې اړخیزې ناستې په اړه مشوره اخیستې او هیله ده چې د سولې د خبرو لپاره مثبتې نتیجې ورکړي.
متفقین ما چې جراتم اب جمهور رئیس صاحب اوسې کولای چې هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جراتم اب جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په غیر معنی کې دی د پاکستان صدر اعظم ته او هم د رقم ته د امریکایي لوړپوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
خغلی احمد زهیل او خود چې ولسمشر په دې وټونه کې څو د ملت د غوښتنو په پام کې نیول سره له دغه سفر څخه لازمې لاستراوړنې ولري. ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډو ترڅنګ د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الله امین بیا وایي د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په دګر کې د پاموړ پرمختګونه وکړي.
کشور ما یک از کشورایی است که معمولا اجندای اشتراک شده.
خغل امینوی زمونږ هیواد یو له هغه هیوادونو څخه دی چې معمولا د ګډون اجنډا نور هیوادونه ټاکي. زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ او شو کولای یو اجنډا مخکله مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نور هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو، په راتلونکي کې یو هدف ولرو او وایو چې د هغه لوی اقتصادي ثبات لپاره څه کولای شو.
در دراز مدت خود در کجای محاسبات میبینیم و برای او ثبات کلان اقتصادی چه کارهایی کده میتانیم.
خغل یامین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او دا غونډه به د اقتصاد په نسبت په اقتصادي امنیت ډیر وسرخیږي او نړی هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومتوالۍ او پرمختګ د زیات چټک بهیر د نشټوالي په خاطر سخت نیوکې کیږي، خو حکومتي چارواکو په نړیوالو غونډو کې له دوی ملاتړ د خپل لاسترولونو اومده بیلګې بولی او د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د پراخ حضور اهمیت زیات خودلای دی. صفی الله ستانکزی ازادی رادیو کابل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل د دو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت لامل خپل دندو لري کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پروسه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي که چیرې امنیتي چارواکي په خپلو وظیفو کې غفلت کوي. د امنیت چارو کارپوهان هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه د امنیت د ښه کیدو علت کیدای شي. یوسف خان ځدران پرې راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف خطر سره نه شي کولای او یا هم د دې عدم د توجه یو ستونزه رامنځته کوي. دا خطر دا یو دا اقدامات څخه دی چې وزیر صاحب په پام کې لري. اولویت دی او دا سرتاسري دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي.
دا په داس سال کې راچپ مرکز کابل کې د اتمی امنیتی حوزې امر دغه حوزې مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتی حوزې امر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو خونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه خونځي ساتونکي هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړۍ له کبله لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د کورنیو چار وزارت اړوند 115 افسران او مسؤلین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت له امله په کور کې نیول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د ښه سمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو بل دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
ډیر مهم دی. که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملی نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. که همداسې په ټولو حوزو کې پوښتنه وشي هغه پیښ چې کیږي د هغې په اړه وپوښتل شي زه یقین لرم چې ډیر مؤثر تمامیږي.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه باید شفافه او له ټولو سیاسي اړیکو خالي وي.
و مورد چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د دوه امنیتي حوزو امرین د کاري غفلت له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د بلې خوا په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو بیا په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولې ساتلی دي. دا غونډه پرون په خوست کې جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی ملګري دي او د خپل هیواد د پولو د پولې په امنیت کې به ورسره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیري د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیري خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټولې را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه څه رقم چې تاریخ په اوږدو کې د خپل خاورې
خپل ساتنه کړی دا د خپل ملي امنیتي ځواکونو په څنګه ولاړ وو بیا هم دوی زمونږ په څنګه کې ودرېږي مونږ په تنهایی هیڅ نه شو کولای ترڅو زمونږ په څنګه کې دغه مېړانه ولس نه وي.
یاد دی وی د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
هو سم په افغانستان کې بیا رغونې د کارونو په اړه یو راپور راخلو. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د کورونو او د ځمکو د سیند د ګواښ د مخنیوي څخه د ژغورلو په مقصد د یوه استنادي دیوال د بنسټ ډبره ایښودل شوې. دغه دیوال چې 300 متره اوږدوالی لري او 9 متره هم لوړوالی د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. په اړه نور حال یې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ زیاتې کرهنیزې ځمکې د هستوګنی کورونه او باغونه د سیند په دواړو خواو کې پراته دي چې هر کال په سیند کې د اوبو کچې لوړېدو سره دغه کورونه آباد ځمکې او د خلکو نور شتمنۍ زیانمنې کیږي. تر اوسه افغان دولت نه دی توانېدلی چې د کونړ سیند اوبه مهار کړي او خلک یې له ضرره وژغوري. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل سیند همیشه کونړیانو ته زیانونه اړولي خو تر دې دمه هیڅ افغان دولت له دغو پریمانو اوبو کومه ګټه نه ده اخیستې خو دوی د سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو رغولو دپاره یو شمیر مرستندوی ټولنو او اړوندو وزارتونو ته وړاندیزونه کړي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په مروره کې د یو بورډروال جوړولو دپاره بودیجه منظوره کړي او دوی د بنسټ ډبره کې خوده
چې د مرول ورسولای د چارمنګو د انکشافي شورا د بولډروال د تهداب تیګه یک دو او ان شاء الله دغه بولډروال 300 متره طول لري 5 متره عرض لري 1.8 متره ارتفاع ده د 10.8 میلیون افغانۍ د چارمنګو د انکشافي شورا لخوا تطبیقیږي. مالی لګښت دی کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت له خوا ورکول کیږي او ان شاء الله د دغه پروژې په تطبیق سره به د چارمنګو د ولسونو د مرور د خلکو کورونه مځکه او لارې د سیلاب د زیان او خطر څخه محفوظ وساتل شي.
هغه له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې د کونړ سیند اوبو مهارولو کې ورسره همکاري وکړي. د مرورې ولسوالۍ قومي مشر حاجي ناصر خان وای د استنادي دیوال په پیل کولو خوښتي چې بشپړېدو سره به یې زیاتې ځمکې او کورونه د سیند له خطره په امن کې شي.
دا دونه د ولسونو لپاره په ګټه دی او به خصوصا د دولت لپاره هم په ګټه دی چې دی باندې ماغه لار وو چې دا مونږ او د پاکستان سره کم سرحد لرو دا ماغه لار د عمومي لار د ټولو ولسونو د دین استفاده کوي او دولت هم ته کوي او نور د دینه کلی خرابېدل دا مونږ ته ډېر د ولسونو ډېر د ګټه کارونه شو او د دې مونږ هرکلې کوو او دا د نور کارونو لپاره مطلب دی سترګې په لارې ودی.
خلق وای د سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو رغول اړین کار دی خو دولت باید د اوبو مهار کولو لپاره د کونړ په همیشه بهان سیند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي څو یې د کانالونو په وسیله شاړې ځمکې خړوب او په برېښنایي وطن روښانه او صنعتي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې ولسوالۍ څخه لیک چې د پېښور نننۍ برید ځکه په کلکه غندم چې دا کار د پنجابیانو دی ځکه چې پنجابیان نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي. حمدالله ارمانی له هلمند څخه لیکي اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا هم له طالبانو سره. فضل رحمان اسحق له هلمند څخه لیکي اشرف غنی باید جر تر جره په هلمند کې جنگ ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز فضل رحمان نورستانی د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي اول باید له امریکا سره سوله وکړو ځکه چې په افغانستان کې د ټولو جنګونو جنجالونو سرچینه ده. او دغه راز حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چوری له ولسوالۍ څخه لیکي چې په اورزګان کې د حکومت لخوا په د موټر سایکلونو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دا ستونزه ژر هواره کړي، ځکه هر څوک خو موټر نه لري. تاسو ټول مننه چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هم پیغامونه هروم رو درته خبرو، خو پیغامونه زخت زیاتې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو. د ښځو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې دي چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت یې هم څه دی. خو اوس بیا هم فرشته جلالزي ته واور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په فاریاب کې پر یو ښځه باندې د هغې د خاوند حمله په شدت غندي او وایي چې په دې ډول د یو انسان سپکاوی د بشري اصولو خلاف کار دی. په فاریاب کې په وروستیو کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه پرې کړې ده او د دې ښځه 22 کلنه ده، په روغتون کې بستر ده. د افغانستان ولسمشر نن سویس ته تللی او هلته به د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. په دغه نړیواله غونډه کې په نړۍ کې پر اقتصادي مسایلو بحث کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د کابل د دوه امنیتي حوزو امیران په دنده کې د غفلت له امله له کاره شړلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سلسله به د افغانستان په نورو ولایتونو کې دوام پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلی. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د پاکستان صدر اعظم د دغو عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د تروریستانو ځالې وباسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشر سارا پیلن چې په 2000 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر د مرستیال د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ څخه ملاتړ اعلان کړ. سارا پیلن پرون په یوه انتخاباتي تبلیغاتي غونډه کې وویل چې ترامپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برېښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. د دې هیواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي له موندلو سره سم د روسیې 10 میلیونه ډالر چې تر اوسه په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردی ملیشه ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د له منځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او وسم سباون کاکل اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګري او صنایع خون مسولین وایي چې پاکستان د تازه میوه په موسم کې ترانزیتي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغه خونی د سوداګری او صنایعو د پراختیا مسول میرزمان پوپل ازادي رادیو ویل چې دغه هوا د تازه میوه په موسم کې خپل تعرفه 2 یا 3 برابر زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوه په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالي راشي. د شغلی میرزمان په خبره د دې ترڅنګ په گاونډي هوا پاکستان کې د پولیسو پوسټي افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چوی د چی پراتلونکو څو ورځې کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه ولایت د سوداګری او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به ننداره ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کې افغاني تولیدات د پاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی او هغه په بازار یابای کې مرسته کوي. تجارت ورسره وده کوي، د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال ته امر کیږي چې راشه ننګرهار کې
د سرمایه ګذاریو. د شغل شیر عالم په خبره د ډول نندرتون د افغان سوداګرو پر کاروبار شاغز لري او په دغه نندرتون کې په شډول کول شي چې خپل محصولات ته بازار مندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلویښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سمینار په ترڅ کې په نوې ټکنالوژي زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د باغداری او مالداری د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شاغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو شپېته پوله، یو پونډ 9 افغانۍ یو څلوېښت پوله، یو یورو 4 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو لس پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ یو شل پوله او زر پاکستاني کلدار 488 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له وجود ماخام تر وو بجو اوریدلی شي او په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه یې په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وژل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د ده له مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایم ګرف وخت ورس پورس مخ په پورته کېدو شي چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیری او جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونو هغه نشي نیولی او که وم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئلې چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسئله شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو د پاک خدای یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینې بل ځای نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ ته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي او بل اخره داسې یو ویره منځ ته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه.
وبن لرو مجد حکومت خیش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاسونه
وکړه. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. احمد زئی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رټولو په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې د موږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې نه دي توانېدلي چې موږ تاسې ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پېښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړې ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کمه ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاح یې په اختیار کې لري چې دغه سلاح په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د لومړیتوب په نوم له روزنیز مرکزه 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویلیږي، د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 15 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو ایس ای آی ډی په څه د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کیږي. وروستۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت په ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیسه نذیرې رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر بودیجا په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالره د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړي ده او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېر علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کیږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دی دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلی موږ د اطراف سره لو کابل ته سما پارسی نه وسته زه به په سیم کې ناسم د ټول درسونه سما وسته و موږ هم دغه جرأت ما نه درلودلې چې زه په پښتو دیته دغه وایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی یو دغه سیز ما سر نظر و غواړي ما غر ډیر ش نظری مګم زه دی توای ما هر نظر چې سی دی ته سی خپل سره وکي زه ایست نظر نه لرم. زه په دغه پیرم چې ما نظر نسبت دی ته ما نظر ش دی خو زه دا کار نه کوم. مور به می ویل پیدا غټان په منس کې خبرې مکو قرار کښینه هر وخت چې د غټانو مجلسې بای ته اوس وړای دا خبرې ما کو. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دې څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نام زاتېږي ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راتوویله نامزاته یې کړلې ما هېڅ غږ ونه تېره جګرخونه زما که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپل میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکو تلوسی په وینا دا چې کله شیر لیکي یا غواړي په کومه بل برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام بده بشي.
کله چې ما لیکنه کوله یا به مې شیر لوست یا به مې په کومه بل برخه کې زده کړې کولې، یا به مې مختلف څه هم وکولای سم لکه خپل ورونه غوندې یا نور څه زده کړم، خصوصا انګلیسي زده یا بل زده زده کړم. کورنۍ اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې. تو نجلۍ ته باید په کور لیکې نه، د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي یا ډېرې زده کړې وکړي، بیا هم بله زده زده کړي. تو شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې، بیا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک به خبرې درپسې وکړي. دا یې مکړه نه بعدې بس د خلکو په منځ کې، نو د دې په خاطر باندې ډېر ممانعت نه و.
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپوره هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما په خپله یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې په هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې که زه دا یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، بس ما لیکلې او په خپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان نه، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا یې چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو منګ باندې یو بده ټاپه لګل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتل داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع په خپل غواړم چې دې سر مبارزه وکم سخته په قدم په قدم.
ما کډمای غړی عاطفې نورستانی په وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوی او ورته ویل شوی دی ته خبرې مکوه ته خځې.
اس یو فامیل کلو یا شوی داس یو کورانی کلو یا شوی دا چې حقیقت طفلا میشا او هر شو چې ته خزا یې چپا شرات نه مباسا کورانی نه چې څنګه د ټولنې یو وړه ټوله نه ده، د دې زینه باید موږ تغیرات شروع کړو، د دې زینه باید موږ اوستو شروع کړو. فامیل کې ما مدیر دا خصوصا په مخ کې دورو کې ما د دې خبرو ز شاهد او ما چې فرزند په کور کې او مسله به ود بحث ور به نو در ته د فامیل هر غړی حق ته لود خبرو کې مغایله خزینه چې یو جدي وخت چې نظر وې شاید دغه نظر به ډیر مثبت وو، ډیر د وختون نظر به، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورکوي او ورور به مشر ورور به ورته ویل چې ته ښځه یې تر چپه شه، تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځپل شوي دي، د دوی جرأت له منځه تللی.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی د یوه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې که دا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې پوښتل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی، ډېره به ډېردم. کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري، او که زده هم نه وي هم باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نمی شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې وي ښه نورو سره شریک کړم، د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نشو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپل صنفیانو سره عادت شوم، اوس کولای شم چې ازادانه خپل استادانو سره صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې، او زه د هغه حقوقونه چې زه یې لرم زه یې غواړم استفاده وکړم.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي په وینا هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډیری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولی چې خپل استعداد څرګنده کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولی سم، معمولا دغه نجونې یا دغه مېرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي د لاروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پې وسي، او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نورې ستونزې ورسره اورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولی هغه خپل وجود، خپل وړتیا، خپل استعداد او خپل توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې او وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولی سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براس کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوی، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپک معلومه سمه، خلکو ته به بد جلی معلومه سمه، خلکو ته به بده ښځه معلومه سم. دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولی چې ځان څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي، هغه څه چې ځان ته یې غواړي خپل همنوته یې هم وغواړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.